Radio. Radio Azadi. د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسی خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. نن د پنځشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د سلواقی دلوی د میاشتې 19 ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان په راتلونکو دو اونیو کې عملي کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا حکومت په پاکستان کې درې میشت وسله وال د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړل. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران حکومت د باقر نمازی په نوم د یو زندانی روغتیایي وضعیت مسؤول دی. ټاکل شوی سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله من یو کوم نتایج چې د کابل له ناستې مو ترلاسه کړي د پاکستان په ناسته کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو، خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلې ده چې طالبان او حقانی شبکه تروریستي ډلې دي.
د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی و او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. ټاکل شوی چې سبا او بله ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له تروریزم سره په مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت، د اقتصادي همکاریو په پراختیا او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. ښاغلي کرزي پرون له اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې پر پاکستان تور پورې کړ چې وسله والو طالبانو ته پناه ورکړي او ویل چې امریکا باید په پاکستان کې عمل وکړي، خو په دې مفهوم نه چې ملکي پاکستانیانو ته تاوان ورسیږي یا په هغه هیواد کې جګړه پیل شي. زله امریکا غواړم چې د امریکا پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي نه د پاکستان پر خلکو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 2 نیټه وویل چې پاکستان ته د تروریستانو مشخص لیستونه سپارلي، د کاغذ پر مخ خبري استونزه نشي حل کولای او د عملی اقدام په انتظار دی. خو د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په ځواب کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د داسې ناسم درک پر اساس خبرګون څرګندوي چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو عواملو له لوري رامنځته شوی دی. په ننګرهار کې داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګي چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د غیر ثبت شوو امبولانسونو د فعالیت مخنیوی وکړي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت ټینګولو لپاره د تورو ښیښو، جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو د فعالیت د مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لا چټکېدو خبرې کړې دي. د پولیسو په وینا په هغه انتحاري حمله کې چې د جنوري په 8 په کابل ته ټکان ورکړل امبولانس کار اخیستل شوی و. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت په پاکستان کې درې میشت وسله وال د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي څو په خپله خاوره کې د وسله والو د فعالیت مخنیوی وکړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د بندیزونو په هغې لیست کې چې د نړیوالو ترورستانو لپاره ځانګړي شوي شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسله والو لشکرې طیبه د افغانستان له طالبانو او له القاعده سره د تړاو په خاطر تر بندیزونو لاندې نیول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې ویل شوی چې هغوی افراطی ډلو ته مالی او لوجستیکي مرستې کولې چې اوریدونکو مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم کومک ورسره کاوه. د تروریزم او مالی استخباراتو په ارتباط د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګال مندلکر ویل چې د هغو افراطی وګړو مندلو ته په شدت دوام ورکوي چې د تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي او په جنوبي اسیا کې د غیر مشروع مالی شبکو چلوونکي دي. سیګال مندلکر ویل موږ پر پاکستان او د سیمې پر نورو حکومتونو غږ کوو چې همکاري راسره وکړي څو داسې خطرناک وګړي او سازمانونه د پناه ځای پیدا نه کړي. په پاکستان کې د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د عاشقانو د ورځې یا ولنټاینز ډے په اړه تبلیغ پکې شوی وي. په پاکستان کې تیر کال د فبروري په لومړۍ نیټه محکمې په عمومي ځایونو او دولتي دفترونو کې د دې ورځې د لمانځلو پر ترتیباتو بندیز ولګه او محکمې همداراز له رسنیو غوښتنه کړې وه چې په اړه له خپرونو ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران حکومت د باقر نمازی په نوم د یو زندانی د روغتیایي وضعیت مسؤول دی. یو اتیا کلن باقر نمازی ایرانی الاصل امریکایي په ایران کې بندي دی. هغه روانه ونې ته لنډې درملنې وروسته بیرته زندان ته واستول شو. سپینې ماڼۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې باقر نمازی بیړنۍ او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري او د امریکا حکومت د هغه د روغتیایي وضعیت مسؤلیت په بشپړ ډول د ایران پر حکومت وراچوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان پر راتلونکو دوونو کې عملي کیږي.
لومړی هغه سیمه چې آسیب پذیر دي او ځاکونه په وګ کې موجود وو د شناسایي شوي دي، تشخیص شوي دي، دا به تجدیدي امنیتي تدابیر لاندې راځي.
د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې پر پاکستان راوستل شوي فشارونه به کله هم نتیجه ورکړي؟
امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د اسد پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي. دا یو بیخي استثنايي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وادار شي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د یو شمېر سترو پروژو قراردادونه چې چارې یې درول شوي وي د بیا کتنې په حال کې دي. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ وکړ چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي او د ژوند رنګونو په نوې برخه کې به له یوه سړي واوري چې افغاني غالۍ تر ټولو غوره بولي.
اوس چې کور جوړه نوې ځل نوې قالینې راوړه، دا زړې دي او د رنګ یې تره ده او رنګ یې ضعیفه ده.
مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان پر راتلونکو دوونو کې عملي کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې نوی امنیتي پلان په دریو پړاوونو کې د عملي کیدو لپاره تیار شوی دی. د کابل امنیتي پلان د ولسمشر محمد اشرف غنی په سپارښتنه جوړ شوی. د کابل ګارنیزون وایي په نوي امنیتي پلان کې د امنیتي استخباراتي ځواکونو د قوماندې د واحد مرکز پر جوړېدو ټینګار شوی. نور جزئیات دې فرشته جنرالزی پر راپور کې اوري.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل د کابل ښار نوې امنیتی پلان 25 ماده لري چې ځینې برخې د مسالې د حساسیت لمخې نشي اعلانولای. خود رحیمی پوینه د کابل ښار لشتلجه سلسله کونه به تر شدید امنیتی څارنه لاندې شي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د اقدام د امنیتی پلان په لومړی پړاو کې دی چې د وزیر محمد اکبر خان مینې په څیر د ډیپلوماټیکو سیمو د امنیت پر شکولو تمرکز لري.
دغه طرحه کې درې مهمې مرحلو کې د تطبیق وړ ده چې لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیر دي او ځاکونه په وګ کې موجود وو، او دویم مرحله کې هغه ساحل چې دي چې هغه نسبی آسیب پذیر دي، او دریم هغه ساحل دي چې هغه نورمال شکل لري، هغه هم امنیتی او کشفی او استخباراتی پلان لاند په جدي توګه راځي.
په کابل کې د فبروري په 28 نیټه په خونړۍ انتحاري حمله کې سلګونه کسان ووژل او زخمیان شو. تر حمله وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت ټینګولو لپاره د نوي امنیتي پلان د جوړېدو امر وکړ چې تر هغې د یکشنبه په ورځ ولسمشر ته وړاندې شو. د کابل د ګارنیزون سرپرست مشر جنرال افضل امان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په نوي امنیتي پلان کې د قومندې د یو واحد مرکز پر رامنځته کېدو تاکید شوی دی.
بر یک وحدت قومندې واحد و در این زمان سکتورهای امنیتی مشخص و سایر مسئولیت هر قطعه و جزء تام و ضمناً مراکز هماهنگی و تحلیل و ارزیابی استخباراتی جزء انمی برنامه استراتژیک تدابیر امنیتی کابل است.
در جرمنی د خبری آژانس دی پی ای په حواله تیر کال یوازې په کابل ښار کې شل سترې تروریستي حملې وشوې او نږدې 1500 تنه یې قرباني شو. د 2013 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې پر انترکانتینټال هوټل په وسطواله حمله کې چې 10 ساعته یې دوام وکړ تر شلو زیات کسان ووژل شو. د جنوري په 28مه د کابل ښار پر صدارت څلور لارې انتحاري حمله وسوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې تر سل زیات وګړي پکې ووژل او تر 200 زیات پکې زخمیان شو. وسلوالو کسانو د جنوري په 28مه د اردو په وکنده حمله وکړه چې یولس عسکر پکې وژل شوي وو.
و امورتل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل لپاره امنیتي پلان به په راتلونکو دوونیو کې عملي شي. د دغه پلان له مخې د کابل امنیتي کمربندونه لا پیاوړي کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز د کابل د امنیتي وضعیت د لا ښه کېدو لپاره پرون د کابل د 14 امنیتي حوزو له امیرانو او مرستیالانو د پوستونو لپاره یوه ازموینه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د دغې مهنی د پیلیدو په محل وویل چې دا لومړی پړاو دی چې له کابله پیل شوی او دغه راز به د لړۍ د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې بحث او خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له دغه ستراتیژۍ دفاع وکړه، خو یو شمېر جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نوې ستراتیژي ښایي د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. په دې اړه مې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له څېړونکي عمران زکریا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې هغو وروستیو فشارونو ته په پام سره چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په وروستیو کې پر طالبانو او پر پاکستان چې ویل کېږي د طالبانو ملاتړ کوي راوستي، فکر نه کوي چې هغه به د سولې لپاره یوه نتیجه ورکړي؟
تقریبا تر ډیره بریده پورې دغه ستراتیژۍ هغه خپل مثبت لیدلور هم وښود. هغه په حقیقت کې د نړۍ د هیوادونو متحد کول و چې اشاره پاکستان ته ده، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر وړاندې متحد شول او پاکستان یې تقریبا تر ډیره بریده پورې تر فشار لاندې هم راوسته. اما عمل کې هغه څه چې لازم و چې باید په وخت باندې ترسره شوي وي تر څو پاکستان له دغه ملاتړ څخه لاس اخیستی وی او د افغانستان جګړه باید ورځ تر بلې کمه شوي وی. خو د بدبختانه چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي.
یو مهم اړخ د افغانستان د لانجې هغه څه چې کابل وایي پاکستان دی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په دې استماعي غونډه کې ګډون درلود وویل چې پاکستان تر اوسه د ولسمشر ټرمپ له لورې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرستې ځنډېدو ته ځواب نه دی ویلی او تر هغو دا مرستې له پاکستان سره نه کېږي تر څو پورې چې د ټرمپ د ادارې هغه مشخصې غوښتنې دوی ونه مني. څه فکر کوئ چې آیا دغه فشارونه چې تر اوسه پورې په پاکستان باندې راوستل شوي بالاخره پاکستان به دې کېږي چې خپل موقف د افغانستان د وړاندې بدل کړي؟
اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې وکولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي او د همدغو بندیزونو په نتیجه کې به پاکستان زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې زه نظر لرم کېدای شي پاکستان تر یو بریده پورې بیا هم هغه نمایشي کړنې ترسره کړي، یعنی هغه څه چې په واقعي شکل باید د افغانستان جګړه له دې خلما زلاړ شي پاکستان به هیڅ کله هم تر هغې کچې پورې چې د امریکا متحده ایالاتونه عملا په پاکستان باندې فشار راوړي او ان تر دې چې امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د اتحاد پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي، دا یو بیخي استثنایی مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وادار شي. اما بیا هم دغه اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې بیا هم پاکستان دي ته وادار شي تر څو یو شمېر نمایشي کړنې ترسره کړي.
که راته ووایي چې له اګست میاشت راهیسې چې ټرمپ دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې، تاسو چې د افغانستان حالات له نږدې ګورئ، هغه مؤثره نتیجه د دغه ستراتیژۍ تر اوسه پورې څه ده؟
په مجموع کې دغه وړاندې یو هڅه وله چې د افغانستان چارواکو ترسره کړې وه، امریکایي چارواکي هم دې ته واده راکړل او امریکایي چارواکو هم په دې اړه باندې وړاندې له وخته څېړنې کړې وې تر څو پاکستان یې د انزما په حالت کې راوسته. فکر کوم چې دغه ستراتیژۍ هغه څه چې لازم او باید نتیجه ورکړې وای نتیجه یې ورنه کړله، ځکه د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې تر ډېره حده پورې په جګړه باندې ټینګار کړی ده، ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه لا پسې شدیده کېږي. نو نتیجه یې تقریبا د دې پر ځای چې مثبت لوري ته تللې وه بلکې منفي لوري ته تللې ده.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریاو چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغېزمنتوب په اړه خپل نظر سره شریکو. مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د پاکستان پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي، ځکه چې دا هېواد له دې پرته د افغانستان پر وړاندې خپل دریځ نه بدلوي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به وښو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو زیاتېدو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې هوایي بمباریو څلور ورځې دوام وکړ. دغو حملو طالبان او یو بل کوچنی سختریزه ډله هدف وګرځوله. امریکایي بي 250 الوتکې په دغو حملو کې کارول شوي او د طالبانو پر سنگرونو یې څلیرویشت بمونه وغورځول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لري کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف تر اوسه بدخشان ولایت ته ډیر کم پام کړی وو او تر ډیره یې پاکستان میشتي طالبان او حقانی شبکه غړي په نقشه کول. په مقاله کې همداراز راغلی چې بي 250 امریکایي الوتکې په افغانستان کې اډه نه لري، خو هوایي عملیات یې په قطر کې له آل هدید هوایي اډې څخه کړی دي. واشنگتن پوسټ دې ته هم پام کړی چې د امریکا پوځ په 2018 کال کې په افغانستان کې هوایي بریدونه د پام وړ زیات کړل او پر دې مهال یې 3,301 هوایي حمله کړې دي. دا هوایي حمله د 2018 کال په پرتله درې چنده زیاتوالی شي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي که امریکا په افغانستان کې د بریا فکر لري، نو په هغه صورت کې پاکستان ته اړتیا لري. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال څرګندونې هم یادې کړي چې وایي د خپل هیواد او امریکا ترمنځ د اختلافاتو د له منځه وړلو په خاطر د مستقیمو خبرو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو ته خوندي ځایونه ورکوي او امریکا ته یې له تروریزم سره په مبارزه کې درواغ ویلي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر واشنگتن ته د سفر پر مهال د خپل هیواد په سفارت کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د بریا لپاره د پاکستان همکاري اړینه ده. او د جګړې او سولې انسټیټیوټ لیکلي چې په افغانستان کې د جګړمارانو حملو د دغه هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. د دې ادارې په وینا په کابل کې د ملکیانو اندېښنې دومره زیاتې سوي چې یو شمېر خلک غواړي په خپل کور کې پاتې سي تر دې چې د کار لپاره دفترونو ته ولاړ سي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د کابل پوهنتون د یوه استاد سید مسعود څرګندونې هم راخیستې چې وایي د وروستیو حملو هدف دا و چې پر حکومت د خلکو اعتبار کمزوری کړي او د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. په مقاله کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د مرستیال خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د ورستوي حملو په نتیجه کې په افغانستان کې پانګوال په خصوصي سکتور کې له پانګونې ډډه کوي. انسټیټیوټ د هوایي شرکت کام ایر د پیلوټ په اړه هم لیکلي چې پر انټر کانتیننتال په حمله کې وژل شوی وو. مقاله وایي د هوایي دهلیز له جوړېدو سره د دغه شرکت الوتکې شاوخوا سل ټنه میوه هندوستان ته انتقالوي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د جګړې او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې حمله کوونکي ځکه هم ملکیان، هوټلونه او بهرنیان په نقشه کوي چې د افغانستان اقتصاد بې ثباته کړي او پانګوال په دغه هیواد کې له پانګونې پر شا کړي.
ازادي رادیو اورید افغانستان قانون او پټرولیم وزارت وی دی یو شمیر ستر پروژو قراردادونه چې چارې درول شوی دی بیا کتنې په حال کې دی د وزارت سرپرست نرګس نهان د چرشنبه پرس په کابل کې وی خبري ونده ته ویل چې دا پروژې د شفافیت دته د لا د لا شفافیت لپاره د طلبې ته وړاندې کیږي لبل خو د په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وی امریکا هڅه کوي چې افغانستان په ځان بسیا اقتصاد ته ورسیږي یوسف خان زدران نور تفصیل وړاندې کوي
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د ځینو ستورو پروژو د بیا کتنې خبره کوي چې په قراردادونو کې د ستونزو له امله یې چارې په ټپه ولاړې وې. د دغه وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل هڅه کوي چې د افغانستان د قانونو په ټولو پروژو کې شفافیت رامنځته شي. دا وایي موږ هیله من یو چې په وزارت کې د اصلاحاتو دا لړۍ دوام پیدا کړي او دا چې د 2013 میلادي کال رئیس په دې برخه کې د پام وړ کارونه پیل شوې دي. د کرومایټو ماربل د ډبرو سکارو او سیمنټو په برخه کې چې څنګه هم د اقتصاد عالی شورا مطالعه او پریکړه ورسته شي مونږ به په دې برخه کې د نویو اقداماتو پیلونکي وو. مونږ له شفافیت سره د قراردادونو ورکړې او بشپړېدو ته ژمن یو. میرمن نهان وایي په تیر یو کال کې د قانونو په برخه کې ځینې کوچني قراردادونه لاسلیک شوي چې د نوموړي په وینا شمیره 1600 ته رسیږي. اغلی نهان وایي د قانونو په برخه کې د سیستم جوړولو شفافیت او مالیو اخیستلو ته جدي کار کیږي او تر راتلونکي دریو اونیو پورې به درې ستر نور قراردادونه هم لاسلیک شي. د افغانستان د قانونو ارزښت له $3 تریلیون څخه ډیر خودل شوی او د افغان دولت د معلوماتو له مخې دوی تر اوسه 1400 ځایونه چلته قانون موجود دی پیژندلی دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې تر ټولو ښې طبیعي سرچینې لري خو خلک یې له بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد څخه ځورېږي. افغان چارواکي باور لري چې تر 2024 میلادي کال پورې به د دغه هیواد 50% بودیجه د کاني سرچینو څخه ترلاسه کړي. له دې سره په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه خبري غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات په اقتصادي زیربناو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا وایي د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې د افغانستان د اقتصادي ودې سره مرسته وکړي او افغانستان هم د اقتصادي پراختیا په لور اقدامات وکړي تر څو یې مرسته عامو خلکو ته رسیدلې وي او د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې افغانانو ته د بریالیتوب هیله لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د قانونو له درکه د دغه هیواد ټول عواید شاوخوا 900 میلیون افغانۍ وي خو په 2018 میلادي کال کې دا اندازه 2 میلیارد افغانۍ ته پورته شوې ده. ناامنی په قراردادونو کې فساد په ناقانونه توګه د قانونو ویستل او په ځینو قانونو د سیمه ییزو زورواکو او وسلوالو کنټرول د قانونو اړوند جدي ستونزې ګڼل کیږي. د ملي شورا یو شمېر غړو تل ویلي دا ستونزې لا هم په خپل حال پاتې خو حکومت باید ورته رسیدنه وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر ایران غږ وکړ چې د نابالغ مجرمانو اعدام بند کړي. د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې ښځې په ګډون داسې درې مجرمان اعدام کړي چې ویل کېږي د بلوغ قانوني سن ته تر رسیدو مخکې جرم کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل ویلي د ایران حکومت په وروستیو 14 کلونو کې په لسګونو دغه کسان داسې کسان چې قانوني سن ته تر رسیدو مخکې جرمونه کړي و اعدام کړي دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر پورکیه.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پرون د نیویارک په یو بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 13 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي. په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خبره کړې دي. دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په 14مه یو 13 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کرج په زندان کې اعدام کړ. هغه په 14 کلنۍ کې پر یوه 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. یو بل مجرم چې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوي علي کاظمي نومېده او د اعدام پر وخت 22 کلن و. د خبر پانی په حواله علي کاظمي د جنوري په د شمنېټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې لې و سړی سره په جنگ کې هغه په چړه وهلې او وژلې وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د جنوري په 10 یو شل کلنه ښځه چې محبوبه مفیدی نومیده هم اعدام کړه. محبوبه مفیدی په 10 کلنۍ کې واده شوې وه او په 10 کلنۍ کې خپل میړه وژلې وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوی چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي. د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان، سعودي عرب او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افی نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 13 کلنۍ مخکې جرمونه کړي اعدام کړي دي. د افی نړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورټ کې وویل چې په یوه کال کې د ټولې نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی. د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې 1.2 تنه اعدام شوي وو. د افی نړیوال سازمان په خپل کلنۍ رپورټ کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوې وو.
ستاسو له پیغامونو
هلو، زه د زابل د شملزو د بسوخیلو کلي څخه خبره کوم. دلته عمر ته بشري واکسین نه را رسېږي. اکبه تنخواه چې هغه دی د دوه نفرو یا د درو نفرو تنخواه وي، هغه د یو نفر ګرځي، نو دغه ستونزه موږ سره ډېره ده. بشري واکسین راځي، هغه د نن یا زورواکي خلک وګرځي، موږ غریبانو خلکو ته نه راکوي. زما راپورټ ازادي ریډیو ورته ویل. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت یم او دا لوپو چارواکو سیمه دا ویل دی چې د هلمند ولایت د څنګه لسانی پر وخلګو ته کوم امر سره او ځاګه ماجور ته نو رسیدي. هلته د ملکانو په لاس ورکې ملکانې په خپل منځ سره وویشي او د ما باندې هم له هغه ستړي پاتې دي. نه یو ماجر ته مرسته رسیدلې ده او نه څو کورکی چې هغه خپل قربان او خپل دوستان ته ورکی او کینو دا څنګه چې موږ سره کې یا جناره کې یا د څنګه سره کې چې دا غوږ دی او هټ راځي چې هغه هټ د کابل خپل په څیرو باندې راځي. دا څنګه چې یو د بغنی او د باغرانی او د غمر سګر د هغه واج د څنګه دولې موږ څنګه نو رسالې ته د یو خشه قدر کې مرسته نه کوته. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د سهار وبجې او شته خېر یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې وسلوال د نړیوالو رستانو په لیست کې شامل کړل. په پاکستان کې د الکترونیکی رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د ماینانو د ورځې یا ولنټاین دی په اړه تبلیغ پکې شوی وي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران حکومت د باقر نمازی په نوم د یو زندانی د روغتیایي وضعیت مسؤول دی. یو اتیا کلن باقر نمازی ایرانی الاصل امریکایي په ایران کې بندي دی چې په وروستیو کې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. او اوسم د ژوند رنگونو یو نوی برخه خبرې دوته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
شربت گل ناصری ویرانی قالین هم واخست.
افغانی څنګه دی؟
افغانی قالین خو بیخی کی دی، خو هغه بیا قیمت دی. مثلا گاز نست ده، باز نور مواد چې هغه د انسان د جسم دی پاره دی نست دی ولاړ دی پاره zarar کی، هغه په افغانی قالینو کې نست. خو په د ترکی قالینو کې تقریبا او په ایرانی قالینو کې بیخی زیات د غازی مواد دی چې هغه د انسان د جسم دی پاره پوست دی پاره نسبت افغانی قالین ته مو پیټی نه دی. افغانی قالین یې هر نگانه مو پیټی دی، هم صحت ته هی دی، هم ډیره با دوام دی، هم مقبول دی. خو چې اورته وسوره سیږي وایخلی
تا کوم وخت افغانی قالین
اخیسته؟ زه افغانی قالین لرم الحمدلله، اوس په کور کې لرم. منتال ډیره زړی شوی دی، شل کاله مخکې چې کوم قالین اخیسته هغه ته تر اوسه پورې ست. اوس یو کور جوړه نوای زل نوی قالین راوړه، دا زړی دی او دا رنگ تر دا رنگ ضعیف ده.
یعنی اوس هم کواسه درلودای بیا د افغانی قالین اخیسته؟
نو کومه واسه درلودلې په وخت سره افغانی قالین خو بهترین قالین دی، هر نگانه کیدی.
نمونه راته ویلې سي مثلا افغانی قالینو کوم نمونه درلودله؟
مور قالین ورته وای، چار ستاره ورته وای، پن ستاره ورته وای، بعضی قالین دي چې مثلا ابریشمی ورته وای، پلچاپی قالین به ورته ویری، پاتنوس چاپی به ورته وایلی. هغه پلچاپی قالین اوس په دغه نوې قالینو کې چې دوی وو به نشته، اوس تا چار ستاره دی یا مثلا د مابین ګلان ورکی.
داود ژوند رنگونه ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدل شي. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار آرش شمایون سټډیو ته راغلی، مایکروفون ور